د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شیبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې او ساته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او وقته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. امنیسټي له طالبانو غوښتي دي چې پر ښځو لګېدلي ټول فرمانونه او محدودیتونه بیرته واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل:
په اوس وخت کې هلته په افغانستان کې د معافیت فضا خپره ده او هر څه چې ترسره کیږي ورسره حساب نه کیږي. دغه حالت باید پای ته ورسول شي او باید حساب وشي، هغه هم داسې مهال چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې مذهبي او قومي ډلې جنسیت بدلي. خبریالان د مدني ټولنې غړي او د بشري حقونو فعالان سخت تر فشار لاندې دي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې تېره اونۍ شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالب چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوي مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې دا طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خانه مینې د یو سلو دوه بستریز روغتون پر لور روان و څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. د ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکیچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبر شوي بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ پراخه سرچینه نشي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هم هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونې په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې والګي ته ورته ده او په وروستیو دوه اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کوانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه ښود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له امله مړه شوي، خو ویې ویل چې شمیر یې د 183 کسانو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او سیمې ته یې یو پلاوی استولی تر څو نمونې راټولې او تشخیص کړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز نور غبرګونونه پرولی دي.
ډیره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، هیڅ نشم ویلی. ډیره راته سخته ده.
د خیبر پښتونخوا په کورمې سیمه کې له اوربند وروسته اوس منځګړي هڅه کوي چې د دښمنو ډلو ترمنځ سوله وکړي.
فلحال چې کومه ډسبندي شوې ده خو دس شوې، بعد کې به موږ د هغې په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې هغه دو چې هغه د پښتون دود دستور د روایاتو مطابق وي.
نن د دسمبر 14مه د بانکونو نړیواله ورځ ده.
ماشینه د بانک لري ترلاسه کوو او څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو، او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خپریږي.
تر دې شیبې
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لومړی راپورته. په افغانستان کې د منځنیو طبي زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو بندیز کورنۍ او نړیوال غبرګونونه پرولې دي. د روغتیايي خدماتو د یوې مسؤلې په وینا د طالبانو د حکومت دا پریکړه به په افغانستان کې تر ډیره د مور او ماشوم پر روغتیايي خدماتو ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان لپاره د برتانیا شارج دافیر بیا ویلی دی چې دا بندیز به په افغانستان کې نورې ښځې او نجونې روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له زیاتو محدودیتونو سره مخامخ کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
مخصم قولگی ده خانم دیگه واقعا بر ما سخت است.
صبرگل سلطانی چې د تیبیز د کودی و انسټیټیوټ محصله ده په زړغونی غک پرون سیشن بیا ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه پریکړې د راتلونکي په اړه ډېرې هیلې مړاوي کړې.
خیلی آرزو داشتم که مثلا من درس بخونم.
ډېره هیله مې درلوده چې زده کړې وکړم، تحصیل وکړم، یو چیرې ورسیږم، افتخار وکړم او وکولای شم چې له خپلو میندو او خویندو سره مرسته وکړم. واقعا سخته ده، هیڅ نشم ویلی. ډېر درد لرم، ډېره راته سخته ده.
دا یوازې هغه سلطانی نه ده چې د طالبانو د مشر وروستي فرمان ډېره ناهیله کړې، بلکې د قابله ګانو، نرسانو او نورو طبي زده کړو په برخه کې د هېواد د طبي زده کړو په مرکزونو کې په زرګونو نور نجونې هم ډېرې خواشینې کړې دي. د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د افغانستان د قابلګۍ او نرسنګ د روزنې په مرکزونو کې روان 1403 کال شاوخوا 3500 ښځینه زده کوونکې په زده کړو بوختې دي. که څه هم د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت تر اوسه رسما نه ده تایید کړی چې په دغو طبي مرکزونو کې ښځینه زده کوونکې له زده کړو منع شوي، خو په دې وزارت کې یو شمېر باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دغه نوي فرمان له مخې له سه شنبې څخه د نجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو دروازې تړل کېږي. په یوه ویډیو کې چې پرون سه شنبې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د طبي زده کړو د یوه مرکز په لسګونو نجونې لیدل کېږي چې د طالبانو پر دغې پریکړې اعتراض څرګندوي. په افغانستان کې د قابلګانو د چارو یوې مسؤلې چې د امنیتي دلایلو له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، پرون سه شنبې ازادي راډیو ته د طالبانو د حکومت پر دې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ وویل که د طبي زده کړو په مرکزونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز دوام وکړي، د دې ډېر احتمال شته چې په نږدې راتلونکو کې په دې هېواد کې د میندو او ماشومانو مړینې لا زیاتې شي. د دغې مسؤلې په خبره په ټول افغانستان کې په تېره لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د امیندوارۍ زیږون او هم له زیږون وروسته او هم نویو زیږیدلو ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برخه کې د قابله ګانو او نرسانو د شمیر کمی ډېر محسوس دی، او که د طبي منځنیو زده کړو له مرکزونو نور قابله ګانې او نرسانې فارغې نه شي، دا هېواد به په نږدې راتلونکي کې میندو او ماشومانو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو په برابرولو کې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. که څه هم تر اوسه د هغو میندو او ماشومانو دقیق رسمي شمیر نه دی معلوم چې هر کال په افغانستان کې د زیږون په مهال مري، خو په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې شمیرو له مخې په دې هېواد کې په هرو 30,000 میندوارو ښځو کې شاوخوا 6500 د زیږون په مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. د طبي زده کړو په انسټیټیوټونو کې پر ښځینه زده کوونکو دغه بندیز داسې مهال لګول کیږي چې له دې مخې د افغانستان په پوهنتونونو او نورو لوړو تحصیلي مؤسسو کې د نجونو او ښځو پر زده کړې د طالبانو د لګول شوي بندیز له امله د طبي لوړو زده کړو له مؤسسو د ښځینه ډاکترانو فراغت هم په ټپه درېدلی دی. د طالبانو د حکومت دغه وروستي اقدام په وړاندې غبرګونونو کې د ښځو د هیلې پنجرې په نوم غورځنګ پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې دا په دې هېواد کې د جنسیتي اپارټاید بله نښه ده. د افغانستان لپاره د بریتانیا شارزافر رابرټ ډیکسن پرون سه شنبې په خپله ایکس پاڼه کې ولیکل چې په افغانستان کې له طبي زده کړو څخه د ښځو راګرځول تعلیم ته د ښځو د حقونو په وړاندې یو بل سپکاوی دی. هغه زیاته کړه چې د طالبانو دغه اقدام روغتیایي خدمتونو ته د ښځو او نجونو لاسرسی نور هم محدودوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
ټاکل شوی د دسمبر په 12مه د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه په یو غونډه کې بحث وکړي. په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست وایي په دې ناسته کې به د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، امنیتي او ټولنیز وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو عمومي منشي خپل درې میاشتنی راپور هم وړاندې کړي. د موضوع تفصیل د فیروزه عزیزي په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا د افغانستان اړوند غونډه جوړوي. په دغه سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق د سه شنبه په ورځ د دسمبر په درېمه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي دا ناسته به د همدې میاشتې په 12مه نیټه جوړه او د افغانستان د امنیتي، سیاسي، ټولنیز او اقتصادي وضعیت اړوند د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش لخوا درې میاشتنی راپور هم پکې وړاندې شي. ښاغلی فائق وایي په دې ناسته کې به د یاد سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي روز او تنبایوا، د افغان مدني ټولنې یو غړی، د امنیت شورا د غړو هیوادونو استازي، د اوچا ادارې یو استازي او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست او هغه هیوادونو استازي چې د دې شورا غړیتوب هم نه لدی ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا چې پرون دوشنبه په خپل وی پاڼه د ګوتریش د چمتو سوای درې میاشتنی راپور خپور کړی چې په یو برخه کې راغلي افغانستان لا هم د نړۍ تر ټولو نورو هیوادونو ناورین ځپلی هیواد دی او بشری حقونه پکې نقضیږي. انټونیو ګوتریش په دې راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو لا هم د ګڼو نورو بشری حقونو ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو نقضولو ته دوام ورکړی او ورځ بلې ته یې پر دوی بندیزونه زیات کړي دي. په راپور کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ویل شوي چې دا هیواد لا هم د نړۍ لپاره د ترهګرۍ لاړ خګواه ګڼل کیږي چې په ټکو یې د داعش د خراسان او تحریک طالبان پاکستان ډلو ترڅنګ پکې ګڼې ترهګریزې ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په ځلونو بے بنسټه اداوې بللي او رد کړي دي. دوی ویلي هیڅ چاته به د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کارولو ته اجازه ورنکړي او د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به د افغانستان د یونما ماموریت هم تمدید شي. خو افغانان له دې غونډې څه تمه لري؟ د کابل ښار یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډه چې تر سره کیږي په دې کې باید افغانستان په اړه باندې د هر اړخیز وضعیت په اړه دوی مهمه خبرې وکړي او هغه موارد دوی باید یاد کړي چې افغانستان ورسره د افغانستان خلک ورسره نن سبا لاس او ګریوان دي. همداراز د افغان جنو او د افغان ښځو د زده کړو، د دوی د کار، د تعلیم په اړه باندې باید دوی مهمه خبره باید دوی وکړي.
د لوګر ولایتي و اوسیدونکو مشګان بیا وایي
د ملګرو ملتونو نه موږ د غوښتنه ده چې په افغانستان کې باید اقتصادي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه باید ډېر کار وسي، ځکه په دې درې کلونو کې چې کله طالبان حکومت راغلی اقتصادي ستونزې د خلکو زخت زیات شوي دي او د دې تر څنګ سیاسي مسایلو کې باید د ټولو نه مهم خو اوس په افغانستان کې ټول ته معلومه ده چې د ښځو مسایل دي. درې کاله تېر شول خو هیله موږ همدا ده چې ښوونځي پرانیستل شي، پوهنتونونه وسي او په ښځو باندې ځینې بندیزونه چې لګېدلي دي هغه ایسته کړه شي.
د یادونه ده چې د طالبانو حکومت له تیرو درېنیمو کلونو راهیسې په خپله واکمنۍ کې پر ښځو او نجونو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه لګولي او هره ورځ په پراخېدو دي. هغه څه چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې راپارولي دي. د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د اوچا په ټکو 23.1 میلیونه افغانان چې د هېواد نیمایي نفوس جوړوي بشری مرستو ته اړتیا لري او په افغانستان کې د لوګي د خطرناکې کچې سربېره لا هم د دې ناورین د حل لپاره کافي مالی سرچینې نه دي برابرې شوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعت
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناتو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکړه تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ناتو تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار کړی. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سنبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پریکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هیواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیستمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سهشنبې د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سهشنبې د اوکراین د دغې اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي چې ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدېدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینې ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنه کړل.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. نن د دسمبر 4مه د بانکونو نړیواله ورځ ده. د بانکوالۍ د چارو پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو موجودیت د هیوادونو له اقتصادي ودې او پرمختګ سره ډېره مرسته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر افغانان او د اقتصادي چارو شنونکي هم وایي چې په افغانستان کې د بېلابېلو بانکونو فعالیت هم خلکو ته ځینې اسانتیاوې رامنځته کړې او په عین حال کې په ټوله کې د بانکدارۍ سیستم له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړای دی.
که څه هم په افغانستان کې پر بانکي خدماتو ځینې لګول شوي محدودیتونه لا هم پر خپل حال دي، خو یو شمېر افغانان وایي چې بانکونو یې د ژوند په چارو کې ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. دوی د بانکونو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې په افغانستان کې بانکي خدمتونه د لا پراخ او په دې برخه کې د شته ستونزې حل شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار د باختر په لیسه کې ښوونکې حسینه چې اوس یوازې له شپږم ټولګي ښکته نجونو ته تدریس کوي وایي میاشتنۍ تنخواه د بانک له لارې ترلاسه کوي. نوموړي وایي که څه هم تنخواه ډېره کمه ده، خو بیا هم چې د بانک له لارې ورکول کېږي پیسې خوندي دي.
بل ماشونه د بانک لاري ترلاسه کوو او دغه بانکي سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی، ځکه څومره چې زموږ ضرورت وي هغه عمره راخلو او که نه غواړو چې راوایخلو نو په بانک کې زموږ پیسې محفوظ وي نو دغه سیستم زموږ لپاره ډیر ښه دی.
خدا کابل خار اوسیدونکی وحید الله بیا په افغانستان کې د بانکي ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کسان بانکونه د نړۍ په ټولو هیوادونو په مختلفو هیوادونو کې ډیر اسانتیاوې رامنځته کړي، خو افغانستان بانکونه کې ډیر ستونزې دي. یو ستونزې په کې دا ده چې ډیر بیروباري، بے نظمی پکی، گڑبڑی پکی. دو مستون زیادہ دا چکل زو وی سسٹم خرابی، بل وقت راشا بلو بل وقت چیزو پیسے منگتا چی سمرا حوالا شو یا پکاری چی خپل اکاؤنٹ نیو باسو اغنا پیسے نوار کئی چی پیسے منگ سر لگی بی.
افغان سوداگر مخلص احمد وی بانکون پچارو که اسانتیاوی را میں سکڑی خود بانکوالی پر وراندیشتا ننگونو دو دوی پرچارو هم منفی خیس پری خیده.
بانکونو بانده ده مشتریانو ازدهام دیر زیاد وی، حتی خلک چې دا په یو ساعت، دوه ساعت، درې ګنټه، څلور ګنټه، تا ورځې ورځې دوی انتظار وباسي چې دوی ته بانک نوبت رسیږي. او هغه شکل سره چې موږ هیله او امید لرله، متاسفانه هغه چې ده ټکنی شوی ده، اعتبار هم ټکنی شوی ده.
د بانکي چارو پوه د افغانستان بانک پخوانی ویان شریف الله شیګیوال وایي په افغانستان کې سیاسي بې ثباتۍ د بانکونو اعتبار ته لوی زیان رسولی، خو بیا یې هم فعالیت د پام وړ دی.
خلک په بانک باندې ډېر باور نه لري ځکه چې سیاسي ثبات نشته. په راتلونکي کې چې باور نه وي نو څوک نه غواړي چې خپل امانتونه او یا خپلې پیسې په بانکونو کې وساتي. نو له دې امله افغانستان کې د بانکي سکتور د پراختیا یا د دې خدمتونو د لا ډېرېدو لپاره له بده مرغه چې ډېر کار نه دی شوی، او یا دا ده چې همدغه د سیاسي ثبات نه موجودیت د دې لامل شوی چې خلک په بانکي سکتور ډېر باور نه کوي او هغه خپل امانتونه یا پیسې چې دي په بانکونو کې نه ساتي. او همغه ده چې د هیواد په اقتصادي تحرک یا د اقتصادي سرکولیشن چې دی په دې کې د نقدي پیسو ونډه ډېره کمه ده.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري د خلکو او سوداګرو د ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نن د ډسمبر څلورمه نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د ډسمبر څلورمه د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د خیبر پښتونخوا په کورما ایجنسی کې د تیرې اونۍ لنښتو او ورپسې د اوربند له ټینګېدو وروسته اوس په سیمه کې هڅې پیل شوې دي چې د دې ستونزې لپاره یوه دایمي حل لار راوباسي. په دې نښتو کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طارق ورکزای په دې اړه نور تفصیل لري.
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازي کورمیته رسیدلی او وای چې بسیمه کې لومبه کاری د شیاګانو او سنیانو ترمن مستقل دزبندی کول دي او بیا هغل ته راپورته شوی شخړو ته د حل لار بګوري. د یاد جرګې یو استازي حمید خان شیرانی مشال رډیو ته پر 3 دسمبر ویلي د چهارشنبه پر ازبور باندې د دواړو غاړو امیدینو سره رسمي خبرې پیلوي. چورته تر سلو پورې پر کامی مشرانو او دینی عالمانو باندې مشتمل یو پلاوی په سیمه کې موجود دی.
فلحال چې کومه ډسبندي شوې ده خو د سوي بعد کې به موږ داغي په منځ کې یو تیګر دو یا به یو بل داسې هغه دو چې هغه مطلب د پښتون دود دستور د روایتو مطابق وي، یا بل هغه بعد چې موږ داخله د اختیار را کې اختیار بعد به یو فریق مستقبل او راسل دي خپل قانون یا خپل خوږ یا خپل مړه یا خپل ځخیان دا به موږ مختل دي بیا د خپل فریق سره ناست کوو یا به دا جرګه اخر پکښینی د دوه خلکو د منځ فیصله.
په کورما کې د شاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالت خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابېدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود شخړې، پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګانې خپرول دي. په سیمه کې پر 28 نومبر هم د دواړو ترمنځ جګړه پر شه مسافرو کاروان د شوې برید پر ردعمل کې پیل شوی وا. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله رښتنان وژل شوی او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنۍ نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل دزبندي شوی او نه د مسالو حل راوستل شوی. ورسره د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي پر 15 دسمبر د کورمې په راجوړ شوي بد حالاتو ټولګوندیزه غونډه رابللې ده او بل ورسره د صوبې وزیر اعلی علي امین ګنډپور هم یو حکومتي جرګه سیمې ته د ورستلو ویلي دي. په پړچنار کې د شاګانو یو مشر هغه تجمل حسین د مذاکراتو هرکلی کړی او ویلي چې د سیمې امن په خاطر هر قسمه خبرو ته تیار دي.
د منظور پښتون توسط سره کومه جرګه هغه ټکلی شوی دی، هغوی راشي یمو مسایل واوري او امید دا دی چې انشاءالله د دوی دغه کوم قدم دی هغه دغې علاقې دپاره د خیر قدم وګرځېږي.
په کورمه کې سنیان او شاګان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نور شخړې شته چې ورباندې سوارې خونړي جنګونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری په سیمه د دواړو فریقینو ترمنځ یوه لوزنامه شوې چې پکې د تګ راتګ لارې خلاصول، بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسالې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوې، خو تر اوسه هغه عملي شوې نه دي. طارق ورکزه، مشال رادیو، پېښور.
په کورمه کې له نښتو وروسته د سولې هڅې پیل شوې دي. د چمن یو شمیر اوسیدونکي وایي د سیمایزو اعتراض کوونکو د خبرداري چې د سپین بولدک چمن لاره به وتړي اندېښمن کړي دي. دوی ازادۍ راډیو ته وایي چې د دې ستونزو د اواري لپاره د طالبانو او پاکستان حکومتونه لاس په کار شي.
وروسته له هغې چې په چمن کې اعتراض کوونکو خبرداری ورکړ چې د سپین بولدک چمن لاره به د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو او ترانزیت موټرو پر مخ وتړي، یو شمیر چمن میشتي وایي چې دوی ته دا اقدام د منلو وړ نه دی. دوی د سې شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول پرېکړې د خلکو ستونزې نه هواروي او باید د دواړو هیوادونو حکومتونه دې ستونزې ته مناسبه حل لاره ومومي. ابر چې د چمن اوسیدونکی دی، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
لار بندې ته هم مشکل جوړېږي، عوامو ته چې په 14 میاشت کې څه دستر نه و تلو اوس هم نه وځي، خو متاسفانه په دې کې چې دی دا په دا 14 میاشت کې دا پېښې راغلي دي چې نور اخوار وادي پلارې دې خواته مړې دانسې وړه راتللی، دا رقم مطلب ناویانې ناشتې دي چې کوژدې سوي دي، د وطو تمه ناستې ودونه بند پاتې دي، مطلب ستونزې بې شماره. د حکومتو درخواست کوو چې دوی دې د دغسانۍ جوړه کړي، د پخوا په شان د تګ راتګ.
احمد شاه چې په دې سیمه کې یو کارګر دی هم وایي:
موږ دا 14 میاشت کې دلته ناست یو، نیمې بارډر لیدلې دي، نیمې دغه د نیم پښتانه کارت پېښ دي، پاسپورټ مقصد دی، موږ شنه کارت مقصد چې موږ لاړ سو راست په روزګار وکړې لپاره وکړو.
دا غوښتنې په داسې حال کې دي چې اعتراض کوونکو د دوشنبه په ورځ پاکستان حکومت ته په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې که غوښتنې یې ونه منل شي د سپین بولدک چمن لاره به بند کړي. هغوی غوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن پولې له لارې د مسافرو او سوداګرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت لازمي والی ختم کړي. معترضینو په اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت څو ځله ژمنه کړې چې په دې پوله کې به مسافرو او موټر چلوونکو ته اړین سهولتونه برابر کړي، خو تر اوسه یې په دې ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې حال کې د اعتراض کوونکو ویاند صادق خان اتکزی د سیشن می په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لارې د بندېدو په اړه به دوی سبا د ډسمبر په 4مه پریکړه وکړي.
کچیر زمر مثلا سوال بس مر خپل یو وخت لار نه ګرځي، مر با د ترانسپورت چاغه مال بردار سکونه او افغان څنګه لار نه سبا غیر ترانسپورت موږ باندې کوم مر پیسې سبا سبا نور تاریخ.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د روان کال د نومبر په نیمایي کې اعلان وکړ چې د سپین بولدک چمن د پولې له لارې په پیژند کارتونو او تذکرو د خلکو تګ راتګ منع دی. په داسې حال کې چې د سیمې اوسیدونکي وایي چې 14 میاشتې دغه لار د تګ راتګ پر مخ تړلې ده. د پاکستان سرحدي ځواکونه اف سي په یوه خبرتیا کې ویلي چې د نومبر له 14 وروسته به د پاسپورت او ویزې پرته پر دغه لاره تګ راتګ منوي. اعتراضونه هغه مهال تیر کال د اکتوبر په 1 پیل شول کله چې د پاکستان حکومت پریکړه وکړه چې سپین بولدک چمن د دروازې له لارې د تیرېدو لپاره پاسپورت او ویزه لازمي دي. معترضین ټینګار کوي چې د پخوا په څیر د پولې دواړو غاړو اوسیدونکو ته د تذکرو او پیژند کارتونو پر اساس د تګ راتګ اجازه ورکړل شي، خو د پاکستان حکومت چارواکي وایي چې د مسافر او موټر چلوونکو لپاره د پاسپورت او ویزې اړتیا د امنیت لپاره یوه اړینه پریکړه ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. راسره اوسئ په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ د ښځو ځانګړی پروګرام خپرېږي. خو لومړی خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د قابلګانو او نرسانو د روزنې په ګډون د طبي زده کړو په مرکزونو کې د ښځینه روغتیا پالو پر زده کړو د طالبانو لخوا لګول شوی بندیز غندلی او دا یې پر ښځو او نجونو د جنسیت پر اساس یو بل سیستماتیک برید بللی دی. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې پرون په یو بیان کې د طالبانو د مشرتابه نوی فرمان خندنی او واک ته د طالبانو له رسېدو راهیسې د ښځو پر وړاندې له ډېرو سختو اقداماتو څخه یو بللی دی. د سازمان ویلي چې دا بندیزونه نه یوازې افغان میرمنې د زده کړو له وروستي امکان څخه بې برخې کوي، بلکې د ښځو د روغتیا لپاره به هم ناوړه پایلې ولري. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي چې په افغانستان کې له مجازاتو د معافیت فرهنګ باید پای ته ورسیږي. ښاغلی بنټ پرون د هالند په هاګ ښار کې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې دا څرګندونې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې تیرونی شپږو هیوادونو په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو قضیه په حق کې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی ته وړاندې کړه. د دې محکمې لوی څارنوال کریم خان د دوشنبه په ورځ وویل چې ډېر ژر به د طالبانو د چارواکو د نیولو حکم صادر کړي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفه ډله ادعا کوي چې په پلازمینه کابل کې لږ تر لږه 15 طالبان وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په وژل شویو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکی مولوی مبشر هم شامل دی. د شوې ادعا له مخې دا طالبان پرون ماښام هغه مهال ووژل شول چې وسله والو یې د امر بالمعروف وزارت د موټرو پر کاروان برید وکړ. د ازادۍ جبهه وایي چې دا طالبان د خیرخانې مینې د 102 بستریز روغتون پر لور روان وو، څو له هغه ځایه د نرسنګ او قابلګۍ د برخې زده کوونکي نجونې وباسي. دې ډلې یوه ویډیو هم خپره کړې چې په وینا یې د عملیاتو جریان ښیي. طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی چې دا ډول ادعاګانې په خپلواک ډول تایید کړي. د روسیې او ترکیې ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان پرون په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې د سوریې په شمال کې د روان کړکېچ د اورې لپاره ډیپلوماسۍ ته اړتیا ده. د اردوغان له دفتر څخه پرون په خبر شوي بیان کې غوښتنه شوې چې سوریه باید د بې ثباتۍ سرچینه ونه اوسي. د بیان له مخې اردوغان ټینګار کړی چې ترکیه به د سوریې د ځمکنۍ بشپړتیا ملاتړ ته هم دوام ورکوي او ورسره به په دې هیواد کې د یوې عادلانه او دایمي حل لارې لپاره هڅې کوي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې یاغیانو تیرونۍ په حلب ښار کې د حملو پر مهال د سوریې د رژیم ځواکونه له ډېرو سیمو وایستل. له هغه راهیسې روسیې د دمشق په ملاتړ د یاغیانو پر مورچلو بریدونو ته زور ورکړی. او د کانګو جمهوریت په جنوب لویدیځ کې یو چارواکی وایي چې په سیمه کې د هغې خپرې شوې ناروغۍ په اړه چې ولګې ته ورته ده او په وروستیو دوو اونیو کې لسګونه کسان وژلي دي څېړنه روانه ده. د کانګو ولایت والي اپولینر یومبا خبریالانو ته د دې ناروغۍ نښې تبه، سرخوږی، ټوخی او د وینې کموالی وښود او د هغه مرستیال که څه هم د هغو کسانو دقیق شمیر ونه خود چې تر اوسه د دې ناروغۍ له کبله مړ شوي، خو وی ویل چې شمیر یې د 1 او 3 تنو ترمنځ دی. له دې مخکې د کانګو په نوم ناروغي چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې نښې لیدل شوي هم له دې هېواده نورې نړۍ ته خپره شوې. د روغتیا د نړیوال سازمان یو چارواکي ویلي دي چې د دې نوې ناروغۍ په اړه یې معلومات ترلاسه کړي او یو پلاوی یې سیمې ته استولی، څو نمونې راټولې او تشخیص کړي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځو په دامه خوشحاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
روانشناسان وایي چې تاوتریخوالی بېلابېل ډولونه لري، له لفظي لانجو څخه نیولې بیا تر وهلو او ټکولو پورې. دا ټول په تاوتریخوالي کې راځي. د کابل یوه اوسیدونکې لیما د یو شمېر نارینهو لخوا له ښځو سره د لفظي خشونت زیان تر فزیکی خشونت هم ډیر ګڼي.
فزیکی شکنجه او خشونت نه، لفظي خشونت ډیر سخت ده. زغملی هغه کس ته متل ده چې وایي وایي د تورو زخم جوړیږي خو ولې د سبې زخم نه جوړیږي.
فاطمه ژوند بیا وایي چې یو شمېر نارینه له کور نه بهر خلکو سره ښه چلند او نرمې خبرې کوي، خو په کور کې دننه بیا تریخ برخورد لري.
نارینه د په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دغه نارینه د سدا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړئ.
قدرمنو اوریدونکو، تجربو ثابته کړې چې تاوتریخوالی که په کورنۍ ټولنه او هیواد کې د هر چا لخوا کیږي، بدې پایلې یې نه یوازې دا چې په مقابل کس بلکې په چار چاپیره ټولو خلکو اثر کوي. یو شمېر افغان میرمنې شکایت کوي، وایي چې د کورنۍ نارینه یې په کور کې له دوی او ماشومانو سره تریخ چلند کوي، حق نه حق په وړه خبره پقهر کیږي، خو له کوره بهر له خپلو ملګرو سره نرمې خبرې، ټوکې او کیسې کوي. د کندهار اوسیدونکې فاطمه ژوند وایي چې دا ډول نارینه که له کوره بهر هم ښه چلند کوي، هغه یې اصلي خوی او عادت نه وي، تمثیل کوي. د هغه له ژوند په خبره د دې ډلې نارینه و روزنه له ماشومتوب څخه لکه څنګه چې په کار وي نه وي شوي.
اصلي د دوی وضعیت په کورنۍ کې معلومیږي. دا یو متل ده چې موږ په پښتنو کې وایي، ناوې د کاله شوده، یعنی د کور شوده، نه د مېلمانه. یعنی مېلمه خو یو دوه ورځې د غو لپاره، خو هر څوک ښه یوه دوه ورځې خو هر څوک ښه، نو کاله کې دایم لپاره دی باید ښه واوسي. دا نارینه داسې په کور کې یو رنګه چلند کوي او بیرون بل رنګه چلند کوي. نو دغه نارینه داسې دا یوازې د خلکو لپاره تمثیل غوندې کوي، یعنی دغه خلک داسې ښه خلک نه دي. دا نو اول باید کور کې ښه واوسي. دوی طبعا داسې ده، د دوی رویه او اخلاق هم داسې کمزوري دي زما په نظر باندې. دوی ښه خلک نه دي، نو د بیرون څه دوی ښه کوي هغه دوی یو تمثیل کوي. د دوی اصلي اخلاق کمزوري دي، نو هغه د دوی یو ستونزه ده. شاید دوی رواني ناروغان واوسي او یا سم روزل شوي و نه اوسي. بیرون هم ښه داسې سړی ښه واوسي، خو لومړی باید کور کې ښه واوسي، ځکه چې بیرون هر څوک ښه واوسي. یو څو دقیقو لپاره، د یو ساعت لپاره هر څوک ښه وي، نو ښه داده چې په کور کې لومړی سړی ښه واوسي، ځکه چې هلته ماشومان، مېرمن، هغه هر څوک چې له ده سره ځوان کوي، نو هغه بیا دغسې روزنه اخلي سي. یعنی د دې نه ټوله جامې هم داسې روزل کېږي سي.
د کابل اوسیدونکې لیما بیا په دې نظر ده چې د ټولو خلکو په تیره بیا د یو شمېر نارینه و پیژندل چې څه رقم خوی او عادت لري ډیر ستونزمن کار دی. په پیل کې تر دوی په چلند کې نرم کس نه وي، خو وروسته بیا هر څه برعکس شي.
خلک یو متل کې چې د انسان پیژندل ډیر سخت دی، انسان وایي دغه مخ لري لکه سکه داسې ده چې یو مخ یو ډول ده، بل مخ یې بل ډول ده. په رښتیا هم دغسې ده. همون کې اول د ټولو انسانانو پیژندل سخت دی، بیا بخصوص د نارینهو پیژندل په کې لږ بیخي زیات مشکله دي. اکثریت نارینه چې دي په کور کې، دوی د کورنۍ له غړو سره یو ډول چلند کوي چې هغه خور ده، مور ده، لورې ده، حتی ښځې ده چې ودونې کړي دي، له هغوی سره یو ډول رویه کوي. خو ولې له کور نه بیرون خلکو سره دوی بل ډول رویه کوي، ښه رویه کوي. هغه څیره چې دی په کور کې لري، هغه نه ظاهروي بیرون کې خلکو ته. ولې دا دلته دغه ستونزې راولاړې کړي دي چې کله کورني ستونزې راولاړې چې دوی په منځونو کې، نو وایي چې شکایت کې بیرون اوسي له کور نه دباندې کسانو ته، نو هغوی وایي چې دی خو دباندې ډېر ښه چلند کوي، ډېره ښه رویه کوي، دی خو داسې انسان نه ده لکه دا تاسې چې تعریف کوی ولی په کور کې بیا د هغه په ځانل سي هغه د کورنی وضعیت پر باندې دي تورته به خي هغه کسانو ته جن منلو واړي خبره دلته د سیاسي نه ل دینم شنا سای کولای سو اکثریت انجن ته نه سات کې کی مثلا کوم حلقان سره چودونه کړی دي هغه نه چې پښتنه سوي دا چې مخ کې ل دین چې ل دوی سره کوستاو کې ل دوی سره راویا څنګه و بیا دینم ساتي په دوره کې ل دوی سره دي دوی راویا څنګه بیا څه کل دوی وادونه کړی دي نو حلقان کوم خونه خپل دوی ته کولې دي دا هغه ستونزې دي چې ډیرای کسان ور سره مخ کړی دي په خصوص ډیرای خزینه ل دوی ستونزې سره مخ دي په خصوص تاسو ته سم نیمه او همکاري او هغه چې کله نن ساتي دا سموک لپل همکار سره ولې دا په ډیر خچلن باندې نام سات سو ډیر ور پسې شلا ول دا کله نام سات سو ولې ورسته دی به ډیر د ما نږدې ملګری پاتې شو هغه به هر شخصي مسله له ما سره شریکوله دی بار وخت لې چې لینې کوم کس ستاپې زنده هغه هغه سینه دا دغه دغه منفي نقاط ستاپه کې ولې د ما ته نه ویلې خو کله چې واده وکړ چې ورسته له واده نه ور سره په رابطه کې اوس هم بیا وایي چې هغه د نام ساتي دوري باندې سړی شکر واسي ولی اوس له هغه نه بهتره روي سره زمخ هم که هغه دیده ده که دیده دی کورنۍ ده یا هم د کورنۍ د نورو غړو له لورو نه ده
دا څومره منفي اثر کولی شي چې کور کې یوه څیره لري او بیرون بله څیره
بالکل دا منفي تاثیر لري د کسانو په شخصیتونو باندې چې دوی څو ډول څیرې ځان ته اختیارولی سي خو ولې ډېر کله دوی دغه خپله اصلي څیره په بیرون کې هم نسي پټولی یا یې پټه ساتلی سي ځکه چې د یو څه مودې لپاره چې دوی خپله څیره وسي ساتلی هغه کس سره چې آشنایي سي یا هغوی ور سره پېژندګلوي پیدا کړي بیا ورو ورو د دوی دا منفي نقاط هغوی ته ور ځایرېږي که چېرې دی نه غواړي هم خو ولې په لدنه په ځینو کارونو کې دا ظاهریږي هغه خپل د ده منفي نقاط یا منفي خبرې چې دی کوي نورو ته خو دوی به اصلا نه ښه پوهېږم نه چې دغه څه ولې د مونږ ظاهره سول یا ولې هغه کس بېرته له ما سره رویه یې بدله کړې ده ډېری داسې کسان چې د هغوی له دې منفي خبرو یا هم منفي حرکاتو نه خبر شوي دي یا پرې پوهېږي بیا هغوی لارې اکثر کسان پرې جلا کوي دغه سوچونه چې اکثریت خلک کوي چې باید ډار پکې نه خپله دا یو منفي یا د صاف نقطه ده چې یو کس یې خپلې کورنۍ ته په لاس کې ورکوي چې هغوی هم ورسره عقده کېږي ډېری کسان مونږ لیدلي دي چې هغوی په کورنۍ کې او په سوي دي ور سره سم د چې په وستنی وخت کې ویل د سره سور نه رسیږي که هغه له خر اخ نه یی ک چیرې فکری یا هم له فزیکی اخ نه یی نو د وخت په تیریدو سره چې کله هم دوی د سربودې مرحله ته رسیږي نو په هغه وخت کې کوم منفي کارونه یا هم منفي هغه اړخونه چې کورنۍ ته ورخکار کړی دي یا یې کړی دي ور سره له هغه سره نو هغه د اقدامان کس په سره کې یو ورته چې بیا ډیر کله دغه کسان چې منفي کارونه ور سره کې له همدې وجنه چې ورته ویل شوي دي چې تا په یو وخت کې له موږ سره داسې کول دغه سره رویه در سره کړی ده ولې اوس څنګه د دې تمه لري چې زه باید له تا سره ښه رویه وکړم
یعنی بیرته دا سړی سره هماغه څه کېږي لکه ده چې خپلې کورنۍ سره کړي دي
بالکل
دغسې یو وضعیت کې کنه مثلا اکثره تجربه لرونکي خلک دا وایي چې تاوتریخواله یوازې دا نه ده ته یو څوک ووهې تاوتریخواله لفظي کېدلی سي چې ته لفظي هغه شکنجه کوې لفظي تاوتریخواله څومره بدې پایلې درلودلی سي د ښځې په روح روان باندې د ماشوم په روح روان باندې د خور په روح روان باندې خلاصه د ټولو ښځو په روان باندې چې د نارینه لخوا دوی سره لفظي خصونت کېږي
شخصان زه له خپل نظره وایم له فزیکی شکنجه او خشونت نه لفظي خشونت ډیر سخت استعمال هغه کس ته مطلب چې وای وای د تورو زخم جوړیږي خو له دې سبي زخم نه جوړیږي او دا په واقعیت هم دا کله چې یو چیرته یو څوک وهلو خوري یا یو چیرته یو صدمه ویني هغه زر هیرولی سي اما کله چې لفظي شکنجه سي هغه کلم دی او چا نه یریږي هغه کلونه کلونه په ذهن کې پاتې کیږي چې په یو وخت کې فلان کس تاخه خبره را تکړي وه دا که چیرو ګورغه کوچني ماشومان سي ډیر واړه دي کله ځان وایي چې په وړکتو کې کومي منفي خبرې څنګه تکاسانو کړي دي یا په خبرو باندې څورول وي د ماشومتوب له وخت نه هغه خبرې تر اوسه پورې منفي دي موږ په ذهن کې پاتې دي چې کوم چا په کوم الفاظو باندې موږ څورول وي خو ولی موږ وڅورول اوس هغه وخت صحیح ده چې مونږ ناپوه او نه پوهېدو ولې اوس څه بر شوي په هغه څه باندې چې پوهېږي یعنې په مرور د زمان سره مونږ یم اوس نه کوو نو دغسې که متوجه سو هغه منفي خبرې چې د چا له لورې نه درته کېږي هغه هېڅکله هم نه هېرېږي خو ولې فزیکي برخورد چې څومره څوک درسره وکړي هغه هېرېږي
ولوله دهقان هم ورته خبرې کوي. نوموړي زیاتوي چې په داسې کورنیو کې بیا ماشومان دومره له ویرې سره ژوند کوي چې د پلار له راتګ څخه مخکې ځان ته د پټېدل ځای لټوي.
بیرون ته خوش خوشحاله او د نن نصیفي بیا نو تندی تروش غلمغال پټکی دا وضعیت ده.
بله، دا څومره منفی اثر لري په ماشومان او په میرمنې؟
دا خو طبیعي ده چې منفی اثرات زښته زیات دي. د کورنۍ روابط خرابوي، مثلا د خاوند او میرمنې روابط باندې ډېر تاثیر کوي، د پلار او اولاد په روابط باندې ډېر تاثیر کوي. معمولا ماشومان له خپل پلرونه ډار پیدا کوي او رقم حساسیت ورسره پیدا کوي، لکه ماښام چې سي وای ها اینده اوس مې پلار راځي، جای باید پیدا کړي چې پټ سي پکې، د پلار په مخ باید ونه لګېږي، که د پلار په مخ ولګېدل بس خبره خرابه ده. نو دا طبیعي ده، روابطو باندې زښته زیات بد تاثیر کوي، کورنۍ روابط ډېر خرابوي. دا جګړه غالمغال په کور کې زښته زیات کېږي، نارامي په کور کې زښته زیاته کېږي. دا د دې ټولو اثرات منفي یا منفي اغېزې ډېری په ماشومانو دي چې ډېر د تاثیر لاندې راځي، له کورنۍ نه لرې کېږي، د مور و پلاره لرې کېږي. کله چې ځوانان سي بیا هم مغه خوې کوم حالات یا کومه سختي چې دی په ماشومتوب کې لیدل ده، هاي نه مغه شای به تخ دی خپل ماشومان سره کوي. کله پلار مینې کم لیدلې وي، خپل ماشومان سره کم مینې کوي، او کله پلار مینې او توجه ډیر لیدلې وي، نو خپل ماشومان سره لکه د خپل پلار غوندي. نو اوس هم دغه موضوع کې تر ټولو سي اغیزمن کیږي هغه ماشومان دي چې خپل کورنۍ سره روابط خرابې یا موږمره نسبت کورنۍ ته نسبت اړیکو جوړ ول تبې باور کیږي.
bale کده سره توای چې د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د سکه یې چې بیرون له کور له خپل ملګرو سره یو ډول خوی لري، کور ته راسی بیا بل ډول کور کې خشونت کوي او بیرون ټوکی ټکالي؟
زما په فکر دا یو نو بیزای سیاست منګ ورتوایو، دا هغه ده چې غواړي په یو طریقه باندې خپل کورنۍ سمبال کړي، د خپل کورنۍ تر کنټرول لاندې ونیسي. دا د هغه د کورنۍ د راټولولو یا د کورنۍ د تر کنټرول لاندې نیول لپاره یو بد لار ده چې ډیری نارینه په افغانستان کې دا لار خپلوي. اوس هم د یو فرهنګ په شکل ده، که په کور کې غلمغال ونه کوي وای نور نارینه هغه شخص ته وای چې ته ډارن یې، له خپل کور یا مور یا میرمن نه دې ډارېږي، بخصوص له میرمنو چې دا لکه پیغور یې نارینه وته چې که یو نارینه ښه چلند له خپلې میرمن یا مور سره ولري وای هغه زندوسته ده، مثلا ډېرې سپکې خبرې استعمالوي نارینه خپل منځو کې و همکاري له خپل میرمنې سره کوي. دغه بې ځایه فرهنګونه، بې ځایه فکرونه دي چې زموږ هم نارینه لري، او د دې لپاره چې دغه خپله کورنۍ تر کنټرول لاندې ولري او د خلکو له خبرو خلاصي، دوی دغه لاره خپله کړې، دغه سیاست یا دغه فرهنګ یې را خپل کړی ده او ورځ په ورځ وده ورکوي دغه فرهنګ ته.
دغه موضوع ډیره دوی ته ګټوره کېدلی سي چې بیرون یو ډول قوي سړی ښکاره شي، او که په کور کې بیا زیان ډیری د ښځې په مقابل کې، د خور په مقابل کې، د مور په مقابل کې، د بچو په مقابل کې،
طبیعي ده چې دې لپاره چې نورو ته ځان غټ ښکاره کړي یا هم قوي ښکاره کړي دا لاره خپلوي. د دې لپاره چې د خلکو تر خبرو لاندې رانیسي، د خلکو منفي خبره وانه وري، وایي زه خیر کور چا رقمو تیریږي، شپه ده تیریږي، سبا یې هیریږي، دا څه مقصد بیرون خوشحالی خبره ده.
روانشناسان په دې باور دي چې خشونت یا تاوتریخواله یوازې دا نه ده چې ته مثلا میرمنې باندې لاس پورته کې ده وهې، خور وهې، حتی ځینو مواردو کې لیدل سوي مور وهې دا ډول نارینه. یوازې دا خشونت نه ده، لفظي خشونت هم کېدلی سي چې مثلا ته هغې سره ښه چلند نه کوې، ته هغه د خلکو په مخ کې رټې، ته په هغې باندې د تاسو په خبره یو ډول بې ځایه سیاست کړې. دغه لفظي تاوتریخوالی څومره بدې پایلې درلودلی سي؟
روابط څه دي؟ یو رقم هغه موږ مشران یا د موږ مور یعنی وایي که لږ فشار پرې راسي دغه تار شکېږي، که لفظي وي او که د لاس تاوتریخوالی ولای هغه ده. مثلا څومره چې انسان بد لفظ یا بد خبرې ډېرې استعمال کړي په کور کې، په روابطو کې، په کورنۍ روابطو کې، بخصوص د میړه او ښځې ترمنځ دغه مشکلات زیات دي او ورځ په ورځ نور هم ډېرېږي. دغه مشکلات د افغانستان کې د بېلابېلو ستونزو له امله، دغه احترام چې ده د دوه نفرو ترمنځ، که هغه مور وي، که هغه خاوند وي، که هغه پلار وي، دا څوک کورنۍ غړي، دغه احترام د دوه نفرو ترمنځ منځ کورنۍ تر منځ د لمنځه وړي هغه صداقتونه لمنځه وړي د ژوند هغه خي برخې تر اغیزمنې کوي.
دغه طبيعه میرمن څومره په خپل کور کې احساس د دې کوي چې یعنی د خوشاله ژوند نه لري، له دې نه چې وایي چې د نارینه کور ته راسي یو ستونزه کې د نن په کور کې مرسته وسره کوي په دې باندې خوشاله ده. نارینه هیڅ کور ته رانسي ځکه دا چې کور ته راسي په جنګ او جنجالي دغه ته څومره بیا روابط خرابي.
دوه نفرو تر منځ احترام چې کله لمنځه لاړل هغه بیا دې ته نه ګوري چې میړه او ښځه دي که مور او زوی دي، کله چې احترام لمنځه لاړل هغه لمنځه ځي.
کورنیو ته به تاسو څه ویل ولرې؟ مثلا کله چې دوی خپل واړه بچي روزي په ځینو کورنیو کې لیدل شوي چې له ماشومتوب نه د ځینو کورنیو لخوا هم دوی ته داسې ذهنیت ورکول کېږي چې ته نارینه یې نو ته اول کس یې، ته خبر به منل کېږي که ته سم وي که ته غلط وي که هر څه وي. دغلته به هغو کورنیو ته چې دوی هم د اوس کوچني هلکان روزي او په همدغه روحیه یې روزي، تاسو څه ویل ولرې؟
د یوې مېرمنې په صفت یا د یوې نجلۍ په صفت چې راتلونکي کې شاید زه یوه مور واوسم، نو د ما پیغام یا خبره مې هغه میندو ته چې هلکان او انجنکیانې لري دا ده چې باید دغه تبعیزونه د خپلو ماشومانو تر منځ اول له منځه ویسي. دوی باید داسې لوی نه کړي چې تاسې په وینا سي دا هلک ده ته نجلۍ یې ته په کور سه یا هغه بیرون ځي یا هغه تا باندې که واره مو کې ته غږ مه بس. داسې نه، باید په لومړی سر کې دوی ته احترام ورزده کړي، خپلو ماشومانو ته چې باید یو بل احترام وساتي که هغه لفظي وي که هغه اجتماعي وي که هغه کورنۍ وي، باید دغه ماشومانو ته احترام کول ورزده کړي. دا نه چې سلام ورکړه ستړي مسي وکړه نور د احترام پاچا یې، نه، باید دغه د ځوان ټولې برخې چې مهمې دي هغه ټولې برخې دوی ته وروښودل سي چې باید ماشومان احترام کول زده کړي که هغه د خور پر وړاندې که هغه د بیرون خلکو پر وړاندې.
بله، داسې نارینه چې دوی بیرون یو ډول چار چلند لري په کور کې بیا ډېر هغه د دوی هغه چلند تریخ سي او اته تر مېرمنو تر وهلو پورې هم کله ناکله رسېږي. دغه بیرون چې له چا سره کښېني خپلو ملګرو سره دوی څومره کولی سي چې د دوی دغه منفي ټکي ورته را برسېره کړي؟ مثلا دوی به کورنۍ روابط هم لري، کورنۍ تګ راتګ هم لري، همدغه نارینه هم ګوري دغه نارینه په خپل کور کې څه رقم ده، دغه نفر په خپل کور کې څه رقم ده، بیرون د دوستانو ملګرو سره څه رقم چلند کوي. دوی څومره مرسته کوي چې ورته دغه کار دې تاسو غلط دی
زموږ ترمنځ کنه که وغواړي یو متحله کس ته یا د یوې کور مسیر ته بیرون نه څوک نصیحت وکړي دا ډېره بده پلګېږي بدبختانه که څوک وغواړي راهنمایي ورته وکوي. خو د دې ټولو موږ کولی شو دغه مشکل داسې حل کړو چې دغه عامه پوهاوی که نه دغه باید ډېر سي د افغانستان د خلکو تر منځ، یعنی په عموم کې ټولو لپاره دغه عامه پوهاوی که رسنیو له لارې وي که مولا یا مکتب نه له هر لحاظ سي وسو کولی دغه عامه پوهاوی چې هر څومره ډېر سي دغه ستونزې به لا راټیټې سي او کچه به یې کمه سي.
بله، دغو نارینهو ته د نورو کورنیو عملي مثالونه مخکې کېښودل ورته ویل چې مثلا فلاني په کور کې له ښځې سره خور سره مور سره ډېر بد وضعیت کوه بد چلند یې کوه منتا بیرون تر دنه بیا نو ښه سړی نه و. عملي مثالونه که دو نارینه و ته وویل سي ورته دا به څومره مؤثر تمام سي؟
طبیعي ده چې ډېر تاثیر کوي. نارینه چې په کور کې بد گزارانه ده داسې یو مثلا که چا کره لاړ سي او د هغه چلند ویني دا طبیعي ده په یوه ورځ کښې شاید په لس ورځو کې ده باندې مثبت تاثیر وکوي چې کیدای سي که دغه بدلون زم په ځان کې راولم دا د ما د کورنۍ یا د ما د نیکبختۍ لامل کېږي.
ډېره زیاته مننه، ژوندی سلامته اوسئ.
کور ودان، خوشاله اوسئ، سلامت.
خو هغه نارینه چې ښځو سره د خشونت پر ځای هغو ته درناوی لري او میرمنو او ماشومانو سره نرم چلند خپل مسؤلیت ګڼي له خپل ګډ ژوند څخه ډېر خوښ دي. دا خبره ادریس افغان چې دوه کاله مخکې واده کړی کوي.
خو خا زما انډیوالي زما ملګریتوب زما یعنی شاید اوس څوک نشي ویلی خپل صفتو کې، خو کله چې زما مخکې دې نه چې زه واده وکړم زه چې کله مجرد وم زما د غرمې ډوډۍ حتی په شارینو کې ډوډۍ مې بیرون خوړله جمهوریت وخت درته یادوم، نو هغې وخت کې زما ډوډۍ خوړل ناسته او پاسته ټول انډیوالانو سره شاید چې شپې زه یوه بجه کور ته رارسېدم، ولې کله چې ما واده وکړ زما ژوند تغیر شو. اوس زه فعلاً زه چې د وظیفې نه ځمه درې نیمې بجې چې رخصت شم یو ساعت زما لاره یې کوره پورې نیمه چې زه یا پنځه بجې کور ته رسېږم بس زه کور کې یم، زما رفتار کردار ټولو کې تغیرات راغلي، ځکه اوس ما چې واده کړی دی زما ژوند یعنی صرف په سلو کې تغیرات پکې راغلی. ملګریتوب یعنی ملګرو سره کوم چلن چې ما درلوده هغه ما قطع کړی دی، حتی هغوی سره ناست او پاسته ما قطع کړی، هغوی سره زه نشم کولی شي هغه کوم شکل چې زه پخوا وم هغسې. د هر چا تربیه او هغه افکار او نظریات او څه چې د بل چا د تجربو نه استفاده ونه کړي، خپل خپل یعنی په خپل هغه آند او فکر مخکې لاړ شي، زما په نظر هغه بریالی او الحمدلله زما ژوند اوس دومره متفاوت دی چې زه هېڅ نشم کولی چې په پخوا سره پرتله کور کې. زه د شپې خوا نه ملګرو سره نه یم، بې ځایه خوراک او څښاک نه کوم، هغه څه چې زه خورم خپل کورنۍ سره یې خورم، او زه چې څه لرم هغه ټول خپل کورنۍ ته وقف کوم. اسلام د نظره که څوک په نظر کې ونیسي، خو موضوع دا ده چې یو سړی چې کله کور ته ننوځي هغه ټول آداب که په نظر کې ولري، حتمان هغه مخالفت او ټکر کې به هیچ چا سره نه وي، که هغه خپل انډیوالان او ملګري او که هغه خپل میرمنې. لکه یو سړی اوس کور ته ننوځي، هغه ټول آداب چې اسلام ورته تعریفي کړي دي هغه ټول که عملي کړي، لکه اوس د کور دروازه ټکول دا خپل یو احترام او سلوک او آداب دی. د ښځې ته مخکې د مخکې نه احوال ورکول چې زه کور ته درځمه که هغه مسافر وي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.